درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. د نن د خبرو اترو موضوع د افغانستان په ختیځ زون کې د مشرقي په ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، کونړ او شاوخوا نورو سیمو کې د برېښنا د ستونزې پر موضوع خبرې کوو. هر کال په پسرلي کې د ننګرهار د ولس غوښتنه د برېښنا نشتوالی وي او هغوی د سختو تکلیفونو او کړاوونو څخه تیریږي. په خاصه توګه د جلال آباد د ښار اوسیدونکي چې ډېر داسې ګمان کېږي چې جلال آباد یو ستر ښار دی او برېښنا یو ډېره اړینه او ضروري وسیله ده د ژوند، خصوصا په ښار کې، خو هلته هم د برېښنا پرچاو وي، برېښنا ډېرو سیمو ته نه ده رسېدلي. کومو سیمو کې چې شته هم هلته کله وي او کله نه وي، کله کله قطع سي د ډېرو ورځو دپاره او د خلکو د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. همداسې د لغمان او کونړ ولایتونه دي، د هغوی په هغو ښارونو کې د برېښنا څه وضعیت ده. په همدې موضوع خبرې کوو، ستاسې نظرونه مو اخلو، د حکومتي چارواکو یا د برېښنا د رئیس سره هم خبرې کوو او ګورو چې پلانونه څه دي، اوس د برېښنا وضعیت څنګه دی، او په دغو ټولو شیانو باندې ستاسو سره زه خبرې کوم. تاسې هم ټیلیفون کولی سئ او خپل حال ویلی سئ، او په افغانستان په نورو ښارونو کې که چیرته تاسې تر دې ښه تجربه لرئ او فکر کوي سې په یوازې دا ستونزه په ننګرهار کې شته، په نورو ښارونو کې نشته، نو هغه خبره هم کولی سئ. دا د ټولو دپاره ډیره ضرور ده چې د افغانستان د دولت له پلانونو باید موږ تاسې خبر سو چې څه پلانونه لري، او برېښنا په دغو ولایتونو کې اوس وضعیت څنګه دی او راتلونکي ته دوی څه پلان لري. موږ د ننګرهار د برېښنا له رئیس سره هم خبرې کوو، تخنیکي همکاران ورته ټیلیفون کوي، او همداسې د یو تخنیکي له پلوه پوی ځوان انجینیر چې په خپله د ننګرهار ولایت دی او په هغه ښار کې اوسیږي، مدني فعال دی، انجینیر راحت ګل زیارمل صاحب سره خبرې کوو. همداسې د یو بل مدني فعال سره خبرې کوو چې هغه موږ ته د ولس حال راکړي، او همداسې د ولایتي شورا بخښنه غواړم د ننګرهار د ولایت د برېښنا د رئیس سره هم خبرې کوو. ګومان کوم چې زیارمل صاحب ټیلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده، نو د دوی سره به خبرې پیل کړو. انجینیر زیارمل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ډېره مننه ستاسې غږ موږ ته راځي او په ګڼه ګوڼه کې یاستی، شاوخوا ته د نورو خلکو غږ هم سته، خو خدای وکړي چې زموږ ستاسې خبرې سمې وشي، غږ درځي، ستاسې غږ بالکل ښه و. اوس لومړۍ پوښتنه چې کله موږ زه سې د ننګرهار د ولس په خاصه توګه د جلال آباد د ښار د خلکو د کړاو نه خبرېږم، د برېښنا د نشتوالي د هغوی کومه ستونزه ده که رښتیا را باندې وستې چې زړه مې مورته بدېږي، خفه کېږم. دغه د دې ستونزه ده، ستونزه رښتیا څومره جدي ده؟ له تخنیکي پلوه ننګرهار ته څومره برېښنا ورکړل سوې ده؟ آیا برېښنا په خپله ولټیج کم ده او که دا سمه تقسیم سوې نه ده؟
د پایو د مزیو نشټوالی ده، او که برېښنا استحقاق دغې سیمې ته کم ورکړ سوی ده. تاسو له تخنیکي پلوه موږ ته لږ تشریح کړئ.
مننه چې وخت مو راته راکړ. د جلال آباد ښار او د لغمان د ښار مهترلام ښار لپاره نغلونه یا د سروبي د برېښنا کوټ نه چې کومه برېښنا راغلې ده، هغه اصلا د دغې سیمې د نفوس په تناسب باندې ډېره زیاته کمه ده. یعنی هغه څومره چې غوښتنه ده چې د خلکو د ورځني ژوند په اړه برېښنا باید څومره ورسېږي، په هغه ظرفیت سره برېښنا نه ده راغلې یوه مسله. خو چون دا د دغه دواړو برېښنا کوټونو هغه ټول ظرفیت دی، نو دغه د برېښنا څنګه د وارداتي برېښنا د را انتقال سره چې باید له کابل دوی په پلان کې لري ولسمشر، خو چې دا به کله کېږي نو دغه برېښنا د انتقال سره دا څنګه حلېدای شي. اوس وخت کې توزیع د شبکې ډېره زیاته، تقریبا شاوخوا 80 میګاواټه شبکه په جلال آباد کې توزیع شوې چې له نغلونه ټوله را رسېدونکي برېښنا ورته 28 میګاواټه را رسېږي. نو دغه 28 میګاواټه په سات برېښنا هیڅ وخت د دې موجوده شبکې ته رسیدګي نشي کولای. ځینې وخت یعنی موږ خپله په روژه کې چې کله د جلال آباد کې دغه سب سټېشن همیشه بهار په نامه سب سټېشن دی، دغه برېښنا ورته راغلې ده، هغې کله ارزیابي کوله کتلم نو کوم ټرانسفرمرونه چې دغلته لګېدلي دي دغه ټرانسفرمرونه د ګرمۍ د داخلي حرارت درجه باید 50 درجه د سانتي ګراد وي، لیکن تر 35 درجه د سانتي ګراد پورې لوړه وه. سره دې چې مصنوعي یخونکي اوبه هم تخشي کړي وي، یعنی نظر مصارفو ته برېښنا کمه وه، ټرانسفرمرونو لوډو بارو پی. نو د برېښنا ظرفیت کومه راغلی، برېښنا چې دغه ظرفیت ډېر زیات کم دی اصلا که د بامیانو سره پرتله کړو، دغه اوس 300 میګاواټه برېښنا د بامیانو ټول ولایت ته ورکړل شوې ده، چې دا د جلال آباد ښار شاید د څلورو ناحیو عمره نفوس هلته واوسي، لیکن جلال آباد شاوخوا اوه ناحیې دي. چې په دې کې بیا صنعتي پارکونه خو بېخي برېښنا نه لري، لیکن د اوسېدنې کومې سیمې چې دي چې دې کې روغتونونه راتلی شي، په دې کې هغه ځایونه راتلی شي چې هغه باید 24 ساعته برېښنا ولري، نو هغوی ته 26 یا 28 میګاواټه برېښنا به څنګه کفایت وکړي؟
هغوی هم لاسمه نه لري، یعنی اتیا په کار ده او دوی 26 یا 28 لري. دغه یعنی دا وضعیت چې تاسو داسې بیانوي، خو د ولس غوښتنه خو مات داسې یو ولسی غوښتنه چې دومره لویه ستونزه چې په یو ښار کې وي یا د ولس وي، نو ګومان دا کېږي چې د هغه ځای خلکو خو به په دې سخته ګرمي کې لاریون کړی وای، د کابل په لور به یې مارش کړی و، خو ټول یو د موټرو په کاروانونو کې به تللي وای، خو د حکومت نه مې غوښتنه کړې وای، او یو کېدای شي چې د والي د دفتر مخې ته کومه ورځ موږ داسې وانه اورېدل چې یو 5000 جلال آباد خلک راټول سوي ول یا 10000 خلک راټول سوي ول د ولس نه د حکومت نه د برېښنا غوښتنه کوله. هم حمدالله ارباب صاحب په ننګرهار کې په جلال آباد کې اوسېږي. ارباب صاحب، تاسې یو ولس د دې برېښنا غوښتنه څنګه کړې ده؟ یعنی ولس غواړي او کینه غواړي؟ ارباب صاحب زموږ غواړي. حمدالله ارباب صاحب زموږ غواړي. ښه، حمدالله ارباب صاحب، ستاسو ما پوښتنه دا وکړه چې د اولس د برېښنا د ستونزې د حل کول لپاره څه هلې ځلې کړې دي؟ څومره د غوښتنې څومره جدي کړې ده د ولایت د مقام او د برېښنا د وزارت یا د انرژي د وزارت او همداسې د کابل کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو څخه ننګرهار دپاره د برېښنا غوښتنه په څه ډول کړې ده؟ ګومان کوم د حمدالله ارباب صاحب ټلیفون نه سم کار نه کوي. زیارمل صاحب، د تاسو سره د موږ اړیکه سمه ده. ننګرهار ولس د برېښنا دپاره څه کړي دي؟ د برېښنا د ترلاسه کولو دپاره دا هلې ځلې کړي دي او که نه؟
بله د خپل وخت مطابق حالې ځلې کړې دي. وخت نه وخت په ځانګړي ډول په ګرمۍ موسم کې دلته ترونی ونې پورې د ولایت مقام مخته خیمه وهل شوې دي د اعتراض په توګه. لیکن په ننګرهار کې تاسو ته معلومه ده چې د وروستیو دوه درې کلونو امنیتي وضعیت ډېر چندان د ډاډ وړ نه دی. تل امنیتي چارواکو ولایتي چارواکو ولس خلک په داسې ویره کې تللی دي، ویرولي دي چې ګوندې ستاسو که یو ځای راټول شي موږ حکومت اعتراض نه لرو، لیکن ستاسو امنیت ساتل موږ ته سختېږي. په تاسو به وسلوال مخالفین برید وکړي، دا به وکړي او هغه به وکړي. په دغه توګه خلک راټولېدل نه، یو ډول ویره لري، دین لري. ځینې وخت د کابل جلال آباد لاره د جلال آباد ښاریانو د لږ لنډ مهال لپاره څو ساعتو دپاره تړلې ده. دغه برېښنا ستونزې د حل په موخه یوازنی غټ چیلنج د جلال آباد کې ده، هغه همدا ده چې څوک نشي کولی د امنیتي ستونزو له امله په ډېر زیات تعداد سره راټول شي. تر مرکزه پورې د دې سیمې د ټولنیز فعالان، فرهنګي کړۍ، د ننګرهار ځینې مخاور ځوانان دوی تر مرکزه پورې خپل غږ رسولی. تر برښنا شرکت مرکزي دفتره پورې ډېر ځل تللي دي، هلته د جرګې په شکل هغوی سره دا ستونزه یاده کړې ده. له ولسمشر سره یو دوه وار دغه ستونزه د ننګرهار سپین ږیرو یاده کړې ده، لیکن تر دې حده جدي غوښتنه د ننګرهار خلکو نه ده کړې. لکه د جنبش روشنايي خلکو چې په کابل کې لارې وتړي یا نور خلکو ته ستونزه مشکلات جوړ کړي غوښتنه یې کړې دي په پوره امنه توګه. فکر کوم چې په ډیموکراسۍ کې دغه په پوره امنه توګه غوښتنې ډېر ځای نه راکړي.
بله، نه د پر امن توګه غوښتنې خو په هر صورت هغه خو به طبعا غوښتنې باید هم په امن سره وي، خو د دې هغه تر څو سي د ولس مشري یا مشران دغه غوښتنه، مثلا که موږ تاسو د بامیانو مثال ورکو، بامیان هم د افغانستان یو برخه ده که برېښنا غواړي، ډېر ښه کوي، برېښنا باید ولري، ننګرهار هم باید ولري، قندهار هم باید ولري، پکتیا هم ولري. خو هغوی موږ ته یو ښه یو بریالۍ لار راوښودله چې په افغانستان کې د هغوی د ولس تر څنګ مشرانو هم د برېښنا غوښتنه کوله او 300 میګاواټه برېښنا یې ورته منظوره کړې ده که نن نه ده بله ورځ به دا مزي ولاړ شي د سب سټیشن یا د دې برج هغه نه ده د سالنګ لخوانه یو بیل 300 میګاواټه برق میګاواټه که زه غلط یم خو دا چونکې تخنیکي ستاسو پیښه پوهیږي د بامیانو دپاره په دې لویه پروژه کې بامیان ته مو خود د ننګرهار د دې مشرانو چې د مشرانو جرګې مشري مسلمیار عبدالهادي مسلمیار د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر د همداسي حضرت علي همداسي نور مشران چې دوی داسې یو حرکت کړی ده کوم وخت تاسې د ولس سره د ولس دغه د برېښنا ستونزې دپاره دوی څه حل هلې ځلې کړي دي یا څه تاسې د دې ستونزې د حل کولو دپاره څه کړي؟
متاسفانه چې نه، دا نه ځکه چې د ننګرهار د کابل سره په ډېره نږدې فاصله کې پروت دی، سړک یې جوړ دی، شاوخوا یو نیم کلیا یو سل شپېته کیلومتره د جلال آباد ښار نه کابل پورې سړک دی، که یو سړی په یو عادي موټر کې ځینې شاوخوا 2 ساعته مزل وي. د ننګرهار اکثره خپل چارواکي یا هغه مشران چې دي چې هغوی ته رښتیا هم سترګې وراوړي دوی په کابل کې اکثره میشت دي. په کابل کې د ژوند له مزایو نه خوند اخلي، ننګرهار ته په هغه وخت کې چې دوی ضرورت پیدا شي راځي، نه دا چې د موکلینو یا د ننګرهار د خلکو ورته ضرورت وي دوی دې ورته مخ شي. په کابل کې زمونږ دغه خلک چې تاسو نمونه یاد کړل او د دې سره په څنګ کې نور ډېر په سختۍ سره دغسې ټولنیز خدمت یا ټولنیزې غوښتنې تازهریږي. اصلا د ننګرهار د خلکو یوه غوښتنه دا هم ده، نه یوازې دا چې وارداتي برېښنا یا د نغلو د سروبي او د مایفر برېښنا دې دلته راشي، بلکې په د کونړ سیند چې یو څه برخې دلته په ننګرهار کې بهېږي، د کونړ په سیند باندې څو ځله سروې شي، د حکومت خلکو ته یو تمه ورکړې ده چې دلته به د برېښنا بند جوړېږي، برېښنا کوټ به جوړېږي، د برېښنا فابریکه به جوړېږي. نو خلک اکثر وخت د حکومت دغه تمې
زیارمل صاحب ټلیفون د موږ سره
غوښتنه دا ده چې باید دلته خپل برېښنا بندونه ولرو، یا په درنټه کې د ننګرهار په درنټې سیمه کې کوم د برېښنا بند چې دا باید ډیولپ شي، دا باید لږ نور پرمختللې بڼه باندې
وغور
شي چې د تولید
زیارمل صاحب
د خلکو ډېره دغه غوښتنه چې مشرقي ولایتونه لږ تر لږه باید خود کفا شي، دې ته اړتیا پېښه نه شي چې د کابل له لارې
زیارمل صاحب دلته پوښتنه
ځکه دلته هم اوبه شته دی، هم دغسې
زیارمل صاحب
پروژې لپاره
زیارمل صاحب که زموږ غږ اوري زموږ سره په دې ټلیفون کې زموږ امید سبا د ننګرهار د برېښنا رئیس هغوی سره هم موږ په ټلیفون ورته کړی ده، او دغه دغه اوږد مهال د دوی د پلان په اړه به د هغوی څخه ولس پخپله هم پوښتنې وکړي. ټلیفون یې لږ چې بېرته قطع سو، خو الحمدلله ارباب صاحب په کرښه کې راسره شته. ارباب صاحب تاسې زموږ غږ اوري، مخکې مو هم هڅه وکړه چې در سره خبرې
وکړو.
ارباب صاحب پوښتنه دا وه چې د زیارمل صاحب خو داسې یو ځواب راکړو چې کابل وایي لنډ ده جلال آباد ته، او د ننګرهار د ولس مشران سي دي په حکومت کې، که ما نمونه واخیستل ځینې همداسې ډېر دي، خو یو اته لس کسان داسې دي چې د مشرۍ دعوه کوي. عبدالهادي مسلمیار صاحب او ظاهر قدیر صاحب همداسې، حضرت علي دی و لوی هغې ادعا کوي چې مشر دی، همداسې نور په ننګرهار کې دغه مشران وایي کابل ډېر نږدې ده، نو دوی په کابل کې خپل ژوند اسوده کوي ځکه د ننګرهار د ولس غم نه خوري. رښتیا همداسې ده؟
بالکل ہم دے سیدھا اور دے نے علاوہ تھا ہم سٹان کے تنگ یار کہ ہم بھی نیشن اس سے بھی حال اخذ ہے چھ دی پر نیار کے زل سے بھی ساتھ در ہونے لے رہی ابھی ہم تو ہم مشکل میں لے رہی ہم لوگ سے بھی اگر مشکل سر مشکل میں دے ہو کہ بار کے لیے جو ریٹرن میں بھی ہے کہ بار کے سب سے ساتھ در ہونے لے رہی ہے کما مافیا چلتا ہے رہی بس
خو الحمدلله ارباب صاحب دغه پوښتنه بیا تاسو ته پاته ده، زه بیا وروسته در سره بیا به تاسو موږ ته جواب راکوي. تاسو دغه په دغه حکومتي چارواکو یو ولس د استازو باندې څومره فشار راوړی ده؟ خو په هر صورت تر هغې وړاندې امید سبا صاحب د ننګرهار د برېښنا رئیس زموږ سره په ټلیفون د دوی نه امید سبا صاحب په خیر راغلی خپرونې ته، او موږ د برېښنا په ستونزه باندې خبرې ډېرې وکړې. تاسې نه دغه اورو چې راتلونکي پلانونه مو د دې ستونزو د حل کولو پلان موږ ته د ولس ته تشریح کوي، سې په لنډ ټکو کې راته وایسئ چې برېښنا ستونزه به څنګه حل کوي؟
مننه ډېره زیاته مهرباني، تشکر تاسو مرکې څخه. لومړی غواړم چې یو څه رڼا واچوم عمومي د ولایت د برېښنا د ستونزو په اړه باندې. موږ کولی شو چې د ننګرهار برېښنا ستونزه په دوه قسمتو تقسیم کړو. یو لنډمهالې مشکلات دي چې څه موږ لرو، لاسته ګرېوان ورسره د لنډمهاله مشکلاتو لپاره موږ اساسي پلانونه او طرحې جوړې کړي دي. هغه هم مرکزي حکومت سره شریکې کړي د افغانستان د برېښنا عمومي ریاست سره او د حکومت نورو مرکزي چارواکو سره. انشاءالله تعالی د ننګرهار مختلفې ناحیې، مختلفې سیمې، حتی نیمایي ولسوالیانې، د سودو، سخرودو دغه ولسوالیانې بخشونه دي، انشاءالله موږ دغه ساحه ټول کور کړي دي. طویل المدت یا اوږدمهالې پلانونه د برېښنا په هکله چې فعلاً ډیزاین او سروې مکمل کارونه مخته تللي دي. یو بیلګه د هغې د کامې بند په حدود د 50 مېګاواټو بند ده. دا یو تاریخي پرمختګ او یو تاریخي لاسته راوړنه به دمنځي. د اوبو او انرژۍ وزارت مکمل سروې او ډیزاین د دې مکمل شوی ده، او په راتلونکي ډېر نږدې کې به دا موږ داوطلبۍ ته ورکړو، اعلان به کړو
انشاءالله تعالی. سبا صاحب د کامی بند بکنه غوړم، د کامی بند تاسو یادونه وکړه، اوږدمهاله پروژې کومې دي؟ کامی بند هم داسې نور کوي هغه هم راته وستي، دا په څومره موده کې جوړیږي چې اوس تاسو داوطلبي هم لا نه ده شوي، بیا چې داوطلبي وشي او یو قراردادي ته ورکړل شي، په څومره موده یې اټکل شوي ده چې دا به جوړیږي؟
او قانوني پروسه ده، سیلانی دي داوطلبي اول د وزارت ارګيبي بیا د وزارت څخه تدارکات ملي کوم یو کمیسون من لري په کابل کې خلک هم ارګيبي کیږي یغه مشخصه کمپنۍ کوي د دې موده کې د کامل بند د تکمیلو موده موږ کولای شو چې تخمینا د ټول درې نه تر پنځو کالو پورې د دې مکمل هغه چارې تکمیلي دي او دا تاسو فکر وکړئ چې یو ډېر قوي لاسته راوړنه او یو قوي کار به وي چې د برېښنا په تاریخ کې خصوصا د ننګرهار په هغه کې به دا متاثر وي انشاءالله تعالی د دې چارې موږ له نږدې نه هره ورځ یعنې نن هم موږ دوه داسې دي په اکله مجلس درلوده د وزارت له چارواکو سره له نږدې نه نو ډېره په تېزۍ او ډېر په شدید دا کار روان ده
امید سبا صاحب سږکال خو دغه دا د وګد پلان وګد پلانونه مو لاند راته وایسته چې درې تر پنځو خو که په سمه توګه ولاړ سي نو پنځه کاله په دې لنډمهاله پروژو باندې لګېږي نو که هغه اوږده پلانونه سي دي د اوږد مهال هغې څو کاله وځي او هغه چیرته تاسو په نظر کې نیولي
لنډ مهال زه تاسو ته په خلاصه تکلبسه ویللی شم چې د ننګرهار اکثرا سیمې زه تاسو ته که نومونه واخلم مثلا د خالد فامیلۍ مثلا د شکرودو ساحه مثلا د کلي بیسود ساحه مثلا د د جنګری ساحه او نور داسې ساحې چې په ننګرهار کې دي دوی هغه شبکه سازي شوې ده تخنیکي اکثرو سیمو ته پایي شبکه سازي چې کله وایمه دا پایي دي پایي راغلي دي ورته اکثرو سوتله انکشي هم شوې ده نو بعضو ته ترانسفورمرونه چې هغه تخنیکي الکترونیکي تجهیزات دي هغه موږ هم پیشنهاد کړي دي ملي تدارکاتو کمیسیون نه انشاءالله د هغې پروسه هم مخته راځي دغه لنډمهال پروګرامونه چې دي تاسو فکر وکړئ چې اکثره د ننګرهار د ولایت او د ناحیو برقي ستونزې موږ کولی شو چې په دې کې خبر کړو او اوږدمهاله مې که درته وویلی هغه درې نه پنځو کلو پورې دا یو ډېره وسیع پروژه ده د افغانستان ملي پروګرام ده
ښه تاسو خو دغه پلانونه راته هغه کړل الحمدلله ارباب صاحب د اولس دغه د جلال آباد د ښار بیلابیل سیمې سیدي د برېښنا چې په کومو سیمو کې سي برېښنا شته هلته یې وضعیت څنګه ده څلورویشت ساعته برېښنا ده اته ساعته ده دولس ساعته ده د تا سیمې ته څومره وخت برق برقي
اګز ده خاورین صاحب چې باید دلته پوښتنه دا وشي چې دا برق چې شته د دې مینجمنت څنګه دی یعنې ادارې څنګه کیږي دا توزیع څنګه ده کوم سیمه ته څومره رسیږي زه چې په کوم ځای کې اوسېږم هلته خو د درونټې برق دی یو د نغلي راغلی د درونټې دی د درونټې برق دغه ټوله روژه کې تاسو یقینه کوئ موږ کابل ته منډې راوالي ځکه چې برق به نو ډېر وخت بیا ویلو چې نغلو برق راځي نو دلته د مشکل په توزیع کې وي دلته هغه د فساد او هغه تشویش چې وي هغه په دې توزیع کې وي مثلا مخکې داسې سیمه کې زه اوسېدلم د جلال آباد په یو ناحیه کې چې هلته یو کارمن چې هغه د برق ریاست کې کار کوه هغه ته یو برق راغلی او هغه بیا د هغه ځینه شلو نورو ځایونو ته توزیع کړی او خپلې پیسې ټولولې اوس کېدای شي خلک دوی ثبوت وغواړي خو ثبوت به هم سړی وړاندې کړي بیا مخکې نور مسایل دي دلته باید په هغه توزیع باندې او په هغه مثلا جلال آباد خار کی دا دوار کارخانه دی وی خصات دی هر روزه کې مونږ ګورو چې د باد په خدانو رسینو چې دی برقونه قطع کیږي خلک په تکلیف دي دی هغه نور اغیز باندې باید سره خبرو کې چې دلته د تیلو کاروباریان په کې شریک دي مثلا نور خلک په کې شریک دي جنریټرونو چې کوم هغه دوه تولیدي هغه کوم شور چې تولیدي دا ټول اپولوشنز کې راځي هغه تکلیفونه چې ولسته تولیدي په دې باندې باید کار وشي او د مخنیوي کولای شي حکومت خو چې ته جدي شي
د رئیس برته په ټلیفون روخ سو امید سبا صاحب دلته ستونزه دا ده چې توزیع کې مشکل ده فساد هم پکې شته د برېښنا په د دې دا سره تاسو څومره موافق یاستی څه ځواب ورته لرئ
څنګه به تاسو ټول ترې د ننګرهار مېرمن ولې څنګه په ځان کې ده د ما لاس له ورته د دې هغې د یو څه په باندې
البته درته ویلی شم چې لومړیتوب یعنی اول لومړیتوب زما د فساد د مخنیوي لپاره د فساد په ضد مبارزه دا د هر ادارې او د هر سیستم اولین کار وي. تاسو ډېرو ښې موضوع ته اشاره وکړه، تولید انرژي یا تولید برق یو څه ویلی شم چې تاسو ته ویل تاسو ویل طرفداري نه پر کولی چې تولید برق په عادلانه یا د انصاف شوی ده. نه نه ده شوی، ما په لس ورځو کښې یا په اته ورځو کښې مکمل جدي بررسي د ټولو فابریکاتو په ننګرهار کښې چې هغه بیخ فابریکې دي چې هغه غیر بیخ فابریکې دي جدي بررسي مو د دوی کړې ده. د دوی په تغذیاتو کومه جدي پلانونه جوړ کړي دي، دوی کوم وخت ټاکلی ده فابریکو ته مونږ اوس څلور ساعته برق نه ورکوو. یعنې دغه د ګرمۍ موسم ده په ننګرهار کښې یو مشنور کېدی چې ساتي ولونه ورته ما ورته جوړ کړل اسکیزیل په اساس باندې مونږ تاسو معلومات کولی شو چې د سړکې ساحه چې او د غیر د سړکې ساحه چې په ښار کښې کومې فابریکې فعالیت کوي هغوی ته هم د اسکیزیل یا د تقسیماتات په اساس باندې مونږ یو نور هم جوړ کړو، استاندارد به هم جوړ کړو تر څو وکولی شو چې د فابریکو نه زیات خدمات په انسانانو ته عرضه شي. یعنې دغه کښې خپله ما ورته وزن لپاره کار کړی ده چې دوی چې زما ډېر ورونه او ډېر ولسونه په دې باندې خبر دي. نو انشاءالله تعالی مونږ کوشش کوو چې
په دې کښې دغه بل ډول فساد د بل ډول فساد خبره کېږي. دلته مثلا یو اندېښنه دا هم داسې په دې کښې د یخ فابریکې سي دي، دوی هم پکې خپل فساد کوي. په دې کښې د تیلو تجاران دي، هغوی هم پکې فساد لري. د برق نشتوالی خو ستونزې خو ډېرې لري، چونکې دلته پلوشن یا د هوا ککړتیا د همدې وجې نه رامنځته کېږي. که برق نه وي نو طبعا هغه به تیل، لرګي او نور بل شی سوځوي او یا به د هغې نه استفاده کوي. همداسې هغه انسان بدن ته خو کومې ستونزې دي یا ماشومانو ته کوم تکلیف ده چې برېښنا نه وي، هغه خو یو خوا خو اقتصادي هم ډېرې ستونزې پیدا کېږي. ستاسې په دغه څومره موده ستاسې وشو؟ تاسو رئیس صاحب وویل چې ننګرهار ته راغلي یاست، او په دې موده کښې مو کومې ستونزې غټې غټې ستونزې په نښه کړې دي؟
په دغه موده کښې دغه لس ورځو په موده کښې زه تاسو ته ویللی شم چې ټولو ولس او ټولو خلکو ته دا ضرورته ده. یعنې که مونږ وکولی شو چې یو احساساتي برخورد د صنعتکارانو یا د عام ولس تر منځ کښې ایجاد کړو، دا به هم زما په نظر باندې یو هغه نه وي. نو ما اول د یو نورمو د یو استاندارد په اساس باندې کار وکړ. زه تاسو سره دا خبره هم منم چې اکثرا مثالا رهایشي ساحې ته د تجارتي ساحې په نسبت کم هغه ورکړل شوی و. راتلونکي دغه دوه ورځو درې ورځو څلور ورځو مخکې تاسو کولی شئ چې معلومات واخلئ د اکثرو فابریکاتو
زما امید سبا صاحب دغه ستاسو خبره چې احساساتي برخورد باید امید سبا صاحب دغه تاسو د برېښنا رئیس یاستئ او په ډېره کمه موده کېږي د ولایت چارې مو په اخیستې دي. خو د تاسې او د ولس تر منځ باید اړیکې هم ډېرې وي. دغه ستونزې د ولس سره په ګډه د حل کولو هڅه په دغه پرمختللې نړۍ کښې خو همداسې کېږي. دلته که د یوه ښوونځي هم د یوه سرمعلم یا مدیر د ټاکلو موضوع وي، نو دغه د چا ماشومان چې هغه ښوونځي ته ځي د هغوی له والدینو سره مشوره کېږي. پوښتنه ځینې کېږي که تاسې کوم ښه انتخاب لرئ موږ ته یې راوښیاستئ چې موږ یې سرمعلم کړو یا مدیر کړو. نو د حمدالله ارباب صاحب چې د ولس د مدني حقوق دي او مدني ټولنې دي، همداسې د انجینیر صاحب زیارمل صاحب سره موږ خبرې وکړې. دغه د ولس خلک دي، د دوی سره ارباب صاحب د دوی سره مشترک کار کوي د ستونزې په حل کولو کې که نه؟ ارباب صاحب تلیفون قطع شوی ده. ډېره مننه حمدالله ارباب صاحب د ولس په استازیتوب یعنې په خپل د ننګرهار حال راکوو په برېښنا ننګرهار کښې د برېښنا. همداسې امید سبا صاحب د ننګرهار د برېښنا رئیس او د انجینیر زیارمل صاحب، ستاسو درې سره څخه ډېره مننه. کور مودان د ننګرهار د برېښنا د ستونزې د حل کېدو په هیله تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د خدای پامان.